یا پیکی کی سره ارتباط لري. د کوردانو پیکی کی ګوند له 1940 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د بیلتون غوښتنې خونړۍ جګړه روانه کړې ده.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په ولایت په ولایت په دې خبرونه کې چې د شمشاد د ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پکتیکا خبرې کوو. پکتیکا 19,402 کیلومتر مربع مساحت لري. د خوست، پکتیا، غزنی او زابل ولایتونو او د غرس قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت دی. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت تاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي او موږ هم کوشش ډیر کوو چې تاسو اوریدونکو ته ډیر وخت ترکو چې ټلیفون راوکړئ، د فیسبوک لاري او یا هم د سکایپ لاري له موږ سره تماس ونیسئ او د پکتیکا په اړه پوښتنه وکړئ. ډیر به خوشاله شو چې د پکتیکا خپل اوسیدونکو ټلیفون وکړئ او خپل مسایل او مشکلات مطرح کړي. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، لومړی هم ښاغلی وحدت ته هرکلی وایم. وحدت صاحب هرکلی درته وایم، ستړي مشي، اواز مې اوري؟
مننه سروان، هم تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته خبرې نیکې هیلو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. لومړی پوښتنه به هم د اوریدونکو راواخلم چې د فیسبوک له لارې مطرح کړی دی. یو اوریدونکي ریحان خان ویلی دی، وای پکتیکا له خلکو سره په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته وایي ظلم کیږي، په تعلیمي اقتصادي پروژو کې حق خوړل کیږي او مکتبونه او ښوونځي پکې کم دی او نور د بیارغونې کارونه پکې کم شوي دي نسبت دی البته له نورو ولایتونو سره مقایسه کوي. ستاسو ځواب څه دی؟
سروان صاحب مننه. ریحان ورور ته دومره ووایو چې دا زم منم چې پکتیکا د هېواد په کچه د یو صفاتو ریاستونو څخه ده. هغه پرمختګ چې په ډېرو ولایتونو کې شوی دی، پکتیکا کې په تېرو 15 کلونو کې چې دا یو طلایي چانس دلته نه دی شوی، خو بیا هم ډېر کارونه شوي دي. پکتیکا د پکتیکا مرکز خلنه یو خړ داغ و، دلته اوس آبادۍ دي، په ولسوالیو کې آبادۍ دي، پخه سړکونه دي، کار شوی دی، خو د پام وړ یا هغه د قناعت وړ کار نه دی شوی. پدې اوسنۍ وضعیت کې د بیا رغونې بهیر خدای روان دی. دغه څنګه چې لې پام غوړول شوی ده، په هر برخه کې بیا رغونه روانه ده، مرکز او ولسوالیو کې روانه ده، خو د دې لپاره به د کلیات وړ نه وي. مکتبونه او کلینیکونه او سړکونه دا د ټولو برخو کې بیا رغونه روانه ده، نوي رغونه روانه ده. خو زه هم د دې سره په دې کې هم نظر یم چې دا
او ابراهیم جانیار بیا وایي چې په پکتیکا کې اوس هم ډېری مکتبونه بند دي یا هم بالکل ځینې سیمې مکتب نه لري، لکه د خوشامند ولسوالۍ چې صرف یو مکتب پکې شته هغه هم بند دی. حال دا ده چې دی وایي چې تر دې حالت هغه دی کله چې طالبان دلته واکمن ول، وایي د معارف وضعیت بهتره و.
په خوشامند ولسوالۍ کې مکتبونه رښتیا هم بندي، دا واقعیت دی. موږ دلته 9 بابه مکاتب لرو، تشکیل ورته لرو، مالی ورته لرو، کتوسیه ورته لرو، کتاب او کاغذ قلم ورته لرو. خو هلته د طالبان یو مشر د صدزاده په نامه په سیمه کې لسیز رئیسې د پلرونو لیکونو د سلسلې رئیسې واکمن دی، حاکم دی په سیمه کې. هغه خلکو ته د مکتبونو د خلاصولو اجازه نه ورکوي. په تېرو 2 کلونو کې موږ پرله پسې هڅې وکړې، موږ قومي مشران راوغوښتل، د هغوی ته هم خبرې وکړې. موږ ورغلو د کټواز په کچه مو لویې لویې غونډې ورته جوړې کړې دي. کټواز ټول مشران مو دې موضوع ته راوغوښتل، دوی ته مې اجازه ورکړه چې طالبانو سره خبرې وکړي، طالبانو د کمیسیون سره خبرې وکړي. کوټې د سفرونه وکړل، کوټې ته ورغلل. موږ د طالبانو د مختلفو ادرسونو سره د انټرنیټ له لارې تماسونه ونیول. په دې برخه کې زموږ کوششونه روان دي. طالبان د لوړ پوړو په کچه د خوشامند د مکتبونو د تړلو سره موافقه نه ښیي. هغوی وایي چې دا مکتبونه باید پرانیستل شي، خو د سیمې په کچه د صدزاده په نامه کوم کس چې په دوی باندې مسلط دی هغه دوی ته اجازه نه ورکوي. او د سیمې خلک دومره تېز غبرګون نه ښیي، دومره خلاص نه ودرېږي دې مقابل ته چې ورته ووایي چې په دې پکتیکا په نورو برخو کې مکتبونه خلاص دي، نو په خوشامند کې هم باید خلاص وي. نو خلک مقابله سره درېږي او د زور د لارې مکتبونه پرانستل کېدلی نه شي او صاحبزاده په خپله خوښه مکتبونو ته اجازه نه ورکوي. دلیل مونږ هم نه یو خبر، خو شاید دلیل دا وي چې مکتبونه دلته زیاتېږي، شاید د وخت په تېرېدو سره به د دوی د کورنۍ واکمني تضعیفېږي، هغه به ضعیفېږي، دوی رول به کمزوری کېږي. مونږ په جریان کې یو، هم قومي مشران په جریان کې دي، هم د طالبانو چارواکي د سیمې د خلکو سره په تماس کې دي. مونږ هیله منو چې راتلونکی کال به دغه نوي ځواب تړلي ښوونځي پرانیستل کېږي.
بله، دا ستاسو وروستۍ خبرې. یوه بل اورېدونکي مالیار افغان په یو بل شکل سره تایید کړي دی. وایي په پکتیکا ولایت، البته په برمل ولسوالۍ کې، وایي تعلیم او تربیې ته توجه نه کېږي. که دلته زیاته توجه وشي نو په ټوله پکتیکا کې به امن راشي، ځکه چې د ده په نظر چې چېرته تعلیم نه وي نو طبعا چې هلته به جګړه مار روزل کېږي.
برمن ولسوالۍ زمونږ سرحدي ولسوالۍ ده، شمالي او جنوبي وزیرستان سره د یورین پر پوله پرته ده. دلته کوم وزیر چې اوسېږي، احمدي وزیر او عثمانزي وزیر، احمدي وزیر زمونږ سره همکار دي، د هغوی مکتبونه هم خلاص دي، هغوی کلینیکونه هم خلاص دي، هغوی کومه ستونزه هم نه لري. او په مقابل کې شته ستونزې، خو په هغه کچه نه. مقابل کې عثمانزي وزیر چې دي، هغه زمونږ سره ډېره همکاري نه کوي، د خپلو ښوونځیو خلاصولو کوم ډېره همکاري نه کوي. زه تر برمل ورغلم، د دې سره کېناستم، د دې سره مې لویه غونډه ونیوه، چې مې پوښتنه وکړه چې مونږ هر ډول همکاري ته تیار یو، مونږ ودانۍ درته جوړوو، مونږ کتاب او قلم او کاغذ درکوو، مونږ معلم درکوو، خو تاسو د خپلو مکتبونو خلاص کولو کومک راسره وکړئ. نو څلور مکتبونه یې خلاص کړي، څلور مکتبونه په برمل کې فکر کوم بند دي، هغه هم د خلکو د نه همکارۍ له امله بند دي، د خلکو همکاري یا د خلکو نه دلچسپي ده. هلته ودانیو کې ستونزه شته، د ودانیو په جوړولو کې. کمال سرحدي مکتب چې د ډیورین په کرخه پروت دی، هلته بیخي دغسې ده چې لیدل کېږي، د پاکستان د ځواکونو لخوا هم لیدل کېږي. هغې وضعیت خراب و، هغه مونږ اوس دپاره روان کړی دی، ترمیم کړی دی، خو د هغې دپاره د نوي ودانۍ هڅه روانه چې هغې ته یوه ښکلي عصري نوي ودانۍ جوړه شي. خو الخان پرې زده کړې کوي، چارې روانې دي. نو د برمل نیم خلک هم تقریبا د مونږ سره په دې برخه کې همکار نه دي. مونږ ډېرې ستونزې چې لرو د واکسینو په برخه کې یا په نورو پروختي برخه کې مونږ برمل کې لرو. او وجه هم دا ده چې د برمل د یوې برخې اوسېدونکي ډېر کلک نه دي ولاړ د خپلو ستونزو د حل دپاره، خو مونږ د دوی د ستونزو حل دپاره تیار یو، مونږ ورسره ولاړ یو.
بله، له ښه مرغه د اکثره اورېدونکو د تعلیم او ښوونځیو په اړه پوښتنې کړې دي. وحیدالله جلالزی بیا پوښتنه کړې ده چې وایي په پکتیکا کې څومره ښوونځي فعال دي او څومره غیر فعال، او څومره لیسې شته؟
مونږ فعال مکتبونه لرو، او د پکتیکا په اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالیو کې دي، او د مرکز په شمول. مونږ په دې کې تړلي ښوونځي چې لرو، تړلي ښوونځي یوازې په خوشامند ولسوالۍ کې لرو، او یو دوه یې په برمل کې لرو. په نورو ولسوالیو کې نیکمرغه تېر کال چې مونږ لس نور هم تړلي ښوونځي لرل، چې هغه په خیرکوت او سرروزه او برمل او دغه ولسوالیو کې وو. د ولسونو په هڅه او د ځایي ادارې په هڅه دغه مکتبونه، لس بابا مکتبونه بېرته پرانستل شول، او مونږ هیله مند یو چې دغه پاتې نهه شپږ ښوونځي چې یوازې په ډېره خوشامند ولسوالۍ کې دي، دا به هم خلاص شي. د دې د خوشامند ولسوالۍ خلک له پخوا نه هم کوچي طوره خلک دي، ډېر وروسته پاتې دي، په هر لحاظ وروسته پاتې دي. د دوی علاقان دي مونږ سره په مرکز خرنه کې دا لیلیا شوي دي، او بیا د مونږ په مرکزي لیسو کې زده کړې کوي، یا په رحمان بابا او خوشحال خان ته کوشش کوي. خو دا خو به یوه فیصدي دلته دا کار وکړي، نو د ټولو اولادونه خو دا کار نه شي کولی، یا ټولو پلرونه خو دې ته متوجه نه دي. که څه هم مونږ مرکز خرنه کې دوی ته لیلیا لرو، دلته نه زده کړې کولی شو، خو دا حل نه ده. د حل لاره دا ده چې د ماشوم شپږ کلن ماشوم او د نجونو د نیولې تر اتلس کلنۍ پورې دوی هلته زده کړې وکړي، لیسې ولري. مونږ کاملاً آماده یو، او د دې لپاره به انشاءالله سږ کال پرمختګ وشي. مونږ قومي مشرانو دا خبره د طالبانو د ځایي طالبانو نه نیولې، د کوټې تر شورا پورې دا رسولې ده. د طالبانو د پوهنې د کمیسیون سره هم شریکه شوې ده، هغوی هم په جریان کې شوي دي. او مونږ هیله دا ده چې کچرته طالبان دی مرکزی یا دی مرکز کو کچا یا دی ورکوړو کو کچا د دې ګام سره موافق نه وي، د مکتوبونو سره موافق نه وي، نو په سیمه ییز چارواکي سرزده باندې یو فشار راوړي چې دغه مکتوبونه موږ ته هرو مرو خلاص.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د هغه پوښتنې وې چې د فیسبوک له لارې مو راستولي ویل وې، او کولای شي چې بیا هم دوام ورکړي. زموږ د فیسبوک پاڼه د facebook.com/azadiradio. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم چې د پکتیکا له والي ښاغلي الیاس وحدت څخه د دغه ولایت په اړه پوښتنې وکړي، او یا هم د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په
کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2 بجې اولس دقیقې دی. لا سادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په پکتیکا خبرې کوو. د پکتیکا والی الیاس وحدت ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د ټلیفون شمیرې د 0999203540، بل شمیره د 0978225055. زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاټ ازادي او د فیسبوک له لارې هم خپل نظرونه او پوښتنې راستولی شئ. facebook.com/azadiradio. اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني.
زه اجمل د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کې مه.
مهرباني.
د والي صاحب نه مې دا سوال دی چې د پکتیکا ولایت د تعلیمي وضعیت اوس څنګه دی د تیر پسې؟
بله صاحب، اجمل صاحب دا اوس خبرې وکړې په تعلیمي وضعیت پوره ډېرې خبرې وکړې. کبل پښتنه نه لري نو بل اوریدونکو ته بنو.
نه بل پښتنه نه.
سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا جی خاصه مل ما به جوړ روغه خوش خوشاله.
سلامت اوسې، مهرباني کوي. لکم ځای خبري کوي.
مننه کوم. سراج د تلیفون پر خبر شو د هلمند ولایت خواصه. خدا جی شتش به جوړ روغه د والی صاحب مل ما دی.
بله صاحب، والی صاحب مل ما دی. مهرباني کوي. سراج صاحب څه پوښتنه لري؟
مننه. خیر اوسې. دغه د والی صاحب څخه مدغه پوښتنه ده. دا پکتیکا په ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو ځانګړی شوبه سته یا نهسته؟ که سته سره دا سرهونې لري
صحیح،
او که نهسته نو ولې دلیل یې دا څه شی دی؟ او هیله کوم چې د جامعګانو په علماو سره جواب رانه کړي.
یعنی څه شی؟ خیر، بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو خبری وکړه. مهرباني. وعليكم السلام. مهرباني ډیره مهرباني. مهرباني کوي. ډیر به خوشاله شو چې د پکتیکا اوسیدونکو نظر څرګند کړي یا پوښتنې وکړي او خپل مسائل مطرح کړي. مهرباني.
دا غبي خبره ده چې مونږ تفصیل ته مکتب نشته دی، هلته خو روډ نشته دی.
په کومه سیمه کې زرمل کوم ځای تاسو یاد کو ما وانه ورېدو؟ برمل بیخی سمده. مننه کسم والی صاحب مخکې دی برمل په اړه، البته د تعلیم په برخه کې خبرې وکړې، د سړکونو به هم ځواب درکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
السلام علیکم. سروان صدقه جوړې بخیر.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
نن صبغت الله دی، اصلا د وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی، د سید آباد ولسوالۍ نه. پکتیکا د محترم والی څخه پوښتنه دا ده، دوی پوښتنه لره مګا پوښتنه دا چې د ویل چې پکتیکا رسمي ولسوالۍ دی او څلور غیر رسمي. ما ته خپله معلومات شته اوس پولاد چې رسمي ولسوالۍ نه شته. د افغانستان په هر ولایت کې هر ولایت هر ولسوالۍ دي، هغه چې رسمي دی. د غیر رسمي ولسوالۍ څه معنا لري؟ پکتیکا خو مغه اتلس ولسوالۍ نه دي، هغه رسمي دي. د غیر رسمي ولسوالۍ څه معنا لري؟ د څلور ولسوالۍ دي، غیر رسمي دي. او پکتیکا ولایت د پاکستان سره 3 کیلومتره ګډ سرحد پوله لري.
مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی به مخلو، بیا به والی صاحب ته نوبت ورکو. مهرباني کوي صاحب. د دوی ټلیفون قطع شو. والی صاحب مهرباني وکړئ.
مننه سروان صاحب. د اجمل روډ نه ګران نو ورغه خپل تعلیمي وزارت باندې خبرې وکړې. مونږ تعلیمي وزارت
bale او
خورا ډېر چې دینونه ننګونې لرو. مونږ خاصه دینونو برخه دې مونږ کمزوري ده.
ډېر ولسوالیو کښې زمونږ داسې ولسوالۍ هم لرو چې هلته یې والی ساحه هم نه ده فعاله، ځینې ټولې ابتدایي یا متوسطې دي. وجه یې دا ده چې مونږ د لیسې د سویې معلم هلته نه لرو، هغه د مونږ نه 130 کیلومتره 130 کیلومتره لرې ولسوالۍ دي. نو مونږ کوم د دې دپاره مسلکي ښوونکي لیږو، نو مونږ به د مرکز نه لیږو یا به مونږ د نورو ولسوالیو نه لیږو یا به د نورو ولایتونو نه لیږو. نو هغه د معلم په معاش باندې چې کوم معلم معاش لري په هغې معاش باندې دومره لرې سیمه کښې کار نه کوي. هغې دپاره یې د امتیازي معاشونو ضرورت دی. امتیازي معاشونو مونږ غوښتنه کړې ده چې مونږ په هغه ولسوالیو کښې چې ورزیده او تکړه ښوونکي نه لرو، مسلکي ښوونکي نه لرو، هغې دپاره دې یو امتیازي پکې جوړ شي. بیا دې هغه مونږ ته منظور شي چې مونږ د مرکز شرنې نه او د نورو ولسوالیو نه تکړه ښوونکي هغو لرې پرتو ولسوالیو ته ولېږو چې تکړه ښوونکي کښې نه شته او دوی هلته بیا تدریس وکوي چې دغه ستونزه حل شي او د یو متوازن معرف رایج شي. بل ورور د امر بالمعروف په اړه وویل. امر بالمعروف زه په د وروستۍ خبرو پوه نه شوم. امر بالمعروف نه خلکو ته د ښو کارونو امر کول او خلک د بدو کارونو نه منع کول، دا زمونږ یوه عمومي پالیسي ده، د دولت یوه عمومي پالیسي ده. دا زمونږ په هره اداره کښې شته. زمونږ څرنګوالي دا کار کوي، خلک د بدو کارونو نه ګرځي، د نیکو کارونو امر ورته کوي. زمونږ ملي امنیتي ارګانونه، زمونږ قصدي ارګانونه او زمونږ حج و اوقاف او زمونږ هر جامع جومات کښې رسمي ملا امامان او خطیبان دا کار مونږ کوو. دا د اسلام یو اصل دی، دې اصل ته مونږ پابند یو، دا روان دی. په برمل کښې مونږ د سړک پروژه سروان صاحب د شرنې او انګور اډې ترانزیتي سړک دی چې دا لسګونه میلیونه ډالره ارزښت لري. دا دوه فیز یا دوه دوه برخې لري. اوله برخه یې د سرروزې نه تر ارګونه پورې دا بشپړه شوې ده، دا ګټې ته سپارل شوې ده. دویمه برخه یې د سروبي د رباط نه تر انګور اډې پورې ده چې دا برخه په برمل کښې تېرېږي. دغه د دې کار روان دی، سروې او ډیزاین روان دی، دا به جوړه شي. یو بیا د دې د رباط نه تر برمل ولسوالۍ پورې د سړک خبره ده چې دا باید منظور شي او دا باید جوړ شي. دا مونږ پیشنهاد کړی دی. مالي وزارت نه هم د دې لپاره د بودیجې غوښتنه شوې ده او د ټولګړ فشار وزارت په پلان کښې نیولی. په دې باندې مونږ کار کوو. او د مکتبونو خبره خو مونږ وکړه. د برمل خلک د مونږ سره کلک ودرېږي. دوی راته وویل چې زه دلته مکتب غواړم، هلکان لرم او معلم در کوم، معاش ورکوو او مونږ اماده یو. نو مونږ بیا د دوی نه ډېر سل په سله کښې اماده یو. غدالله وردګ ورور ته به زه دومره ووایم چې غیر رسمي ولسوالۍ دا معنا لري چې مثلا د مونږ داسې ولسوالۍ نه دي لکه د نورو ولایتونو ولسوالۍ. زمونږ یوه ولسوالۍ دومره غټه ده لکه یو وړوکی ولایت. مثلا د مونږ ګومل ولسوالۍ، ګومل ولسوالۍ د بسته خوست ولایت دومره مساحت لري. نو دیوې ولسوالۍ د دې ولسوالۍ د یو سر اوسېدونکي تر بل سر دا نه شي رسولی د تذکرې دپاره یا د نورو روغتیایي ستونزو دپاره، د نورو مسایلو دپاره. نو په دې منځ کښې یوه برخه یې بیا بیله شوي وي، هغې ته امنیتي ځواکونه ورکول شوي، دفتر ورته خلاص شوي، یو سړی کښېنول شوی د ولسوال په نامه. خو هغه رسمي ولسوال نه وي، د ارګان اعمال سره رسمي نه وي، خو چارې د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي. دا په همدغه مسله په خیرکور کښې ده، د بکخیلو سره غیر رسمي ولسوالي بکخیل، او یا په جانخیلو کښې ده مثلا د دې پاره د شخیل آباد. نو یا په ګومل کښې ده چې په دوې غیر رسمي ولسوالۍ جوړې شوې وي. دا غیر رسمي ولسوالۍ دا معنی چې د مرکز سره د ولسوالیو په نوم رسمي نه دي، خو مونږ یو څوک د ستونزو د حل کولو یا د ولس ستونزو د رکمولو په موخه هلته کښېنولي وي.
ډېره زیاته
پوله مو چې ده، پوله مو سروان صاحب ډیورین فرضي کرښه چې ده 360 کیلومتره لرو. مونږ تقریبا شپږ سرحدي یا په ډیورین پوله پرتې ولسوالۍ لرو.
درست، ډېره زیاته مننه. بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو. په ټېلیفون کښې لرو اورېدونکي، ځان معرفي کوي صاحب.
وعلیکم محترم سروان.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
تا والی صاحب ته سلامونه وایم. سلام نه وروسته غواړم چې والی صاحب نه پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې مخکې په رپورټو کښې مونږ اورېدلي وو چې مطلب په ولایت کښې د نن یوه ډاکټره ده، هغه هم لاړه د صحت عامه. اوس وضعیت څرنګه ده په ولایت کښې او د ولسوالیو په سطحه؟ مننه.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
مننه سروان صاحب، تا ته سلام او محترم والي صاحب ته سلام. تاج محمد اتل یم، له خوښ وو.
مهرباني کوئ اتل صاحب،
یوه جدي پوښتنه لرم.
بله اتل صاحب آواز مو موقعیت مو تغییر کو آواز
مو پدغه لار باندې میګه
تا ګوراتک ستاسو آواز و نه وریدل شو اتل صاحب ستاسو خبرې قطع شوې او صحیح شو کوم لار بله کوم لار خراب ده
آواز لار داد ورګونه چې تیر شوی ته دانګورو ډی په نوم دی وانه ته تیر شوی ته دغه لار خراب ده والی صاحب تیر موږ ته ژمنه راکړي د خوست غلام خان بندر باندې هغه لار باندې موږ خوست ته اجتماعات راکړو خوست سامان راوړو لګوانی
صحیح
خمر تعالی راځي دغه لار خراب ده زموږ مال ډیر خراب دی والی صاحب ولې چې دی ګام نه کوي صرف والی صاحب سواره کوي والی صاحب نه وکړي چې پکتیکا ته کم کار شوی د سړک والی صاحب د خوست فلم د خوست یا سعادت باید پکتیکا ته ډیر کار وکړي نه شخصي خلکو ته دولت ته به دومره کار وکړي صرف د خلک ورنه څنګه واره شي او ترانزیت د پکتیکا زیات شي د پکتیکا ته راکړه ورکړه ډیره زیاته شي پکتیکا ډیره شاته پاتې ده والی صاحب څخه غواړم جواب راکړي
ډیر مننه سلامت اوسې بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي آزادي رادیو مهرباني صاحب
اسمت الله وطن دوستی ما د پکتیکا ولایت د مرکز شهر نه څخه مې تاسو سره اړیکه نیول دا ستاسو تاسو ملمات سلامونه او احترامات وړاندې کوم بیا مې پښتنه دغه ده چې د والی صاحب په نیز مکونو باندې هیڅ یعنی مقصد تسلط نه لري او کده ولې نه غواړي چې مقصد د نظامي ځواکونه مثال ښه خلک دي روح خلق دی مقصد نظامی ځواکونه موږ ډیر راځي او خوش دی یو خلک راولي او مقصد دې استعمال شي چې خلکو ته ګټه ورسیږي دې په ځای چې خلکو ته ګټه ورسیږي نن سبا نظامی ځواکونه مثال د خپل منس کې پاسات دی او پکتیکا کې او نظامیان نه تشویق کیږي چې مثال یو خکار وکي او خا هو کی ولی مثال تسلط نه کړی لري په نظامیانو باندې او کا دا ورته خبره ده او بل خبره پښتنه مې دا غوښته چې ورګون ګمرک کې ډېر فساد ده چې ورګون ګمرک ډېر مافیا او کاری کې دي په څه تر خلې ورګون ګمرک لاغه نه حکومت ته باید ډېر بودیجه ورکړل شي ډېر غور کول شي
ډېر زیاته مننه صحیح شو تاسو به ځواب ویل شي یو ورډون کې د سکایپ لاري حملرو بیا به والی صاحب ځواب تاسو ته وایي مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم فرمان صاحب برات محمد افغان مریم له خبر نه خبرې کوم
تاسو مهرباني کوئ افغان مل صاحب
زما والی صاحب تاول تاسو ته والی صاحب ته ټول افغانستان ملت سلامونه وړاندې کوم ورسته السلام مخکې ورځو کې والی صاحب خپل دا ویلیو کده دی ویان دا سی ویلیو چې په دنه پکتیکا کې د ملت ځواکونو په منځ کې ځخړا شي او درې کسان پکې جوبل شي او نور پکې ډیر زخمیان او درې کسان زما له خیال وجل شي آیا دا قضیه ولې راغلی وه آیا دوی خپل امنیتي ځواکونو خپل منځ کې امهنګی نه لري او کنه دې قضیه ته بیا ورسته لټنی وشو یا خلک څنګه شو لري شو لري نشو مجازات مکافات ورته وشو کنه هم د سپری خودل شو او په طریق کارونه دي کوي
ډیر ځات من ټولو اوریدونکو والی صاحب وحدت وسط تاسو نو بته مهرباني
سروان سے محترم دی اول سوال نبی پہل کوئی ڈاکٹر او کتی بات ڈاکٹر ای اس کو مرکز شرن کی او ڈاکٹر رشتا مون دی ورګون او دی خیرکوټ دی فارما غبستون اعلان کړی دی اما غستون ز یادوم په مغه شکل باندې اصلي ستون ز دا چې مون په پکتیکا ولایت کې د خپل د پکتیکا ولایت اوسیدون کې خزیرا ډاکټرانی نه لرو مون خزیرا ډاکټرانی به د افغانستان د نورو ولایتونو نه راولو دي مرکز نه راولو دا غوډی لپاره چې مون کوم امتیازات لرنو کوم بستون اعلانو یغې دی لپاره ډیره خزیرا ډاکټرانی اپلای نه کوي دو خزیرا ډاکټرانو اپلای کړی دي زه خپل دي خوندانو سره غږیدلم دي مډونو سره غږیدلم ډیر می تشویق کړی دي ډیر می هڅولی دي د کورونو واده می ورکړی دي د سنتیا واده می ورکړی او دې دی وی د شتای د برابر پړه نو بلې پسنا د مشکل لرل مونږ کوشش کوو چې خپل روغتونونو او خپل کلینیکونو ته خزیرا ډاکټرانو پیدا کو خزیرا پسانه سره پیدا کیږي نه کدی هم څوک کولای شي په دې برخه کې چاته معلومه خزیرا ډاکټر یا لیسانس وی ام بی وی او اسناد ولری اسناد اخلاصي او علاقه ولری پکتیکا کې کار وکړي د پکتیکا په ولایت کې کار کولو زمينه برابر ده موږ تشبیتو زرو غنۍ او تر اویا زرو غنۍ او خزینه ډاکټر تماش ورکو محرم ته وظیفه ورکو او وجودي لپاره ځای ورکو موږ قدردانې کوو په امنیتي برخه کې موږ ته مشکل نشته او مون کوشش کوو خو په دې برخه کې ډېر پرمختګ لري شوی محمد رور دی خو څه ځای ته ودی پرمل دلاري پر دې باندې ویل چې دی انګور ډینا تر ورګونه پوری کوم سړک چې دی دا خراب دی ما کې ترجمه د ورور دا سړک دی انګور ډینا تر شرمې خرابو اوس الحمدلله ارګون نه تر شرنې دا برخه یې جوړه شوه. اوله برخه یې سخته ده، ډېر تیز کار پیو شو. حتی دغه شرکت په دې سړک باندې د شپې کار کولو، د شپې هم جوړولو، دې د غرونو کټۍ غوښته، د پلونو جوړول یې غوښتل. دا ډېر اسان کار نه دی، ترانزیټي سړک دی. او د بله برخه یې د رباط نه هم دا اوس د هغې سروې پیل شوې ده. په راتلونکي کال کې به د سپرلي نه یې خواته تر ژمې پورې تاسو ډېر شاهدان یې چې په دې سړک کې به ستر بدلون راشي. دا به تر انګور اډې پورې انشاءالله تر دروازې پورې به درته جوړېږي. دا به ترانزیټي سړک وي، دا به معیاري سړک وي. لکه اوس چې کوم سړک کومه برخه یې په اساسي ډول جوړه شوې ده، همدغسې به درته جوړېږي. د مرکز خرانې نه یو ورور زنګ کړی او نوم یې ما سم یاد نه کړی شو. د نظامي ځواکونو ترتیبات اوس مونږ د نظامي ځواکونو پرون نه هم د کب یا خوت دا د نظامي ځواکونو ملي ورځ وه، د دوی د تشویق ورځ وه. د دې لپاره مونږ د مېلمستون د غونډو په تالار کې تشویقي غونډه نیولې وه. د دوی غاړو ته مهارونه واچول، دوی ته هم تنظیمنامې ورکړې، دوی مو په ډولونو او اتڼونو وستایل. مونږ تسلط هم پې لرو، مونږ ورسره اختار هم یو. له نیکه مرغه ووایم چې په پکتیکا ولایت کې د دوی د وینو د برکته، د دوی د زحمتونو د برکته امنیتي وضعیت هم د خپلو ګاونډیو ولایتونو په پرتله ښه دی. خو شته ځینې ستونزې شته، خو زه د خلکو نه دا غوښتنه کوم، هیله کوم چې د خپلو نظامي ځواکونو سره مینه وکړي، هغوی ته مینه ورکړي، هغوی خپل اولادونه وګڼئ، د هغوی سره همکاري وکړي، د هغوی په تلفاتو، د هغوی په زیاتو خوشحالېږئ مه، د هغوی نه په عذابېږئ مه. تاسو یې بدیل څه بولئ؟ که دا نظامي ځواکونه نه وي، تاسو یې بدیل څه بولئ چې بیا دلته تاسو ته پاتې شي؟ مونږ په مرکز شرانه کې دغه ستونزه کله کله محسوسوو چې مونږ یو شمېر خلک، محدود خلک، دي مونږ نظامي ځواکونو سره مینه نه ښیي، هغې ته مینه نه ورکوي. مونږ په نورو سیمو کې بیا ډېره مینه ورکول کېږي. هغه ډېر محدود خلک دي، هغې باندې مغږ کوم چې د خپلو نظامي ځواکونو زوال ته په تمه مه اوسئ، هغې تقویې ته په تمه اوسئ. دوی تاسو بقا د دوی په بقا پورې تړلې ده. مونږ نظامي ځواکونه الحمدلله ښه روان دي، خو ستونزې لرو. د اکملاتو په برخه کښې لرو، د قراردادونو په برخه کښې ورته لرو، د مهماتو په برخه کښې به یې لرو، د موټرو په برخه کښې به یې لرو. خو په منظم ډول پیرې او ګزمې او دا د دوی روانې دي. ورځ په ورځ پوستې دي مونږ پراخېږي، امنیت ښه کېږي. د ارګون د ګمرک په اړه اورېدونکي وویل چې یا د دې اورېدونکي وویل چې فساد دی. زه فکر کوم سروان صاحب، د ګمرکونو کښې فساد به دا به یوه نړیواله مسله وي بیا، که نه ملي مسله. خو دا د افغانستان په کچه هېڅ داسې ګمرک زه نه وینم چې هلته د هغې نه شکایت نه وي چې دلته فساد دی. د ارګون مونږ د پکتیکا ګمرک چې دا دومره لوی بس نه دی، دا څلورم بس مدیریت دی. مونږ ډېره ستره رسمي ترانزیتي لاره هم نه لرو، او کله چې د پکتیا او د خوست لارې بندې شي دلته بیا موټر زیات شي، کله چې هغه لارې خلاص شي دلته موټر هم ډېر نه وي. خو بیا هم تېر کال مونږ ته ملي وزارت 190 میلیونه افغانۍ ټارګېټ را کړی وو د ګمرک دپاره، چې دا به تاسو پوره کوئ. د نیکه مرغه زمونږ ګمرک په تېر کال کښې 133 میلیونه عواید دا ملي وزارت ته سپارلي او دا یې جمع کړي دي. یعنې د خپل ټارګېټ نه 30 میلیونه لوړ تللي دي. فساد په ګمرک کښې وي، خو د فساد په فساد باندې سترګې پټې شوي نه دي. فساد په مقابل کښې ګامونه اخیستل کېږي. همدا اوس درې ورځې مخکې مونږ درې داسې موټر دي، مونږ ملي امنیتي ځواکونه دي، مونږ د ملي امنیتي ریاست کارمندانو له خوا په مرکز شرنه کښې ونیول شول چې دوی فرار کړی وو، راتښتېدلي وو، دوی پرچې نه وې کړي، ونیول شول، بېرته ګمرک ته ولېږل شول، سره د جریمې بېرته محصول شول. همداسې وزن د کنټرول شروع شوي دي چې د نوي سړک باندې زیات وزن را نه وړل شي. خصه هم زمونږ ګمرک معیاري نه دی، نه هغه مونږ د دې لپاره هغه ګودامونه لرو، نه د دې لپاره ترازو لرو، او نه د دې لپاره هغه مونږ عصري سیستم لرو. خو بیا هم د محلي هغه د روایتي چارو نه کار اخلو، کوشش کوو چې همې وزن کنټرول کړو، هم عواید لوړ کړو. لکه څنګه مو چې تېر کال عواید 30 میلیونه د خپل ټارګېټ نه لوړ جمع کړي دي، مونږ هیله دا ده چې سږ کال یې هم لوړ شي. او افغان مل صاحب د پولیسو د شخړې خبره وکړه. دا دوه، یو د حوزي امیر وو، یو د کنډک قومندان وو. دوی تر منځ لفظي شخړه راغلې وه، لفظي شخړه په وسوال شخړه بدله شوې وه. بیا یو بل ملګري په یو بل باندې ولاړ وو، په یو بل ډزې شوې. په دې کښې ملکي کسان هم، ملکي کس هم شهید شوی وو، پولیس هم شهید شوی وو، ملي امنیت یو کارمند هم د مسلح په توګه چې وو هغه هم شهید شوی وو. دا کسان ونیول شول، دا کسان مرکز کابل ته د ولسمشر په حکم ولېږدول شول، څرنوالۍ ته وسپارل شول. د دوی دوسیه تر تحقیق لاندې ده، او دوی ته ولسمشر لارښوونه کړې چې دوی ته د اشد مجازات غوښتنه وشي. نو دوی به محکمه کېږي، اوس په څرنوالۍ کښې دي. ولې مونږ هیله دا ده چې سخترین سزا به ورکول شي. دوی به حدودي اوس د قانون منګول سپارل شوي دي، په زندانونو کښې ورځې تېروي، او دا به د ولس
بله. د سړکونو په ارتباط یوه پوښتنه دا هم ده چې آیا د ارګون او خوست ترمنځ هم د سړک د جوړېدو کوم پلان شته؟
د ارګون او د خوست ترمنځ مهمه لاره چې دوه ولایتونو سره نښلوي، او دا د زدران او زدران میشتو سیمو کښې را تېره شوې ده، د زړو ولسوالۍ سره دا ډېره مهمه لار ده. مونږ په ودانۍ وزارت ته مونږ هم غوښتنه کړې ده، او د خوست ولایت هم دا غوښتنه کړې ده چې دغه لار جوړه شي. د دې دپاره اول د دې د امن کېدو د امنیت د تامین پلان ده، او ورپسې د دې د جوړولو هڅې هم روانې دي. که دغه لار جوړه شي نو د دې دوو ولایتونو اوسېدونکي به یو بل سره په اسانۍ سره تګ او راتګ وکړي، او یو بل سره په اسانۍ تجارت وکړي. او خاص هم دلته د وچې میوې ډېر تجارت روان دی، او زنګرونه دي دغه د مونږ او د خوست ولایت ترمنځ کومې سیمې چې دي، د دې خوا سپېره ولسوالي ده، د مونږ د خوا د زړو ولسوالي ده، دواړه په قوم زدران دي. دغه د زدرانو سیمې ته به ډېره هوساینه را شي. مونږ کوښښ کوو، د لاره ډېره غرنۍ ده، په پلونو کښې تېره شوې ده. مونږ غوښتنه کړې دي په ودانۍ وزارت نه په پلان کښې نیول شوې ده، او خوست ولایت هم غوښتنه کړې ده، هم به یې امنیت ته پام کېږي، هم به یې رغونې ته پام کېږي، خو وخت به اخلي، ځکه دا په فکر کوم په دویمه درجه سړکونو کښې به نیول کېږي. اوله درجه بهی سړکونه یا به لوی سړکونه، دا به د دوو ولایتونو د نښلولو سړک شي، دا به دویم درجه کښې دویم قدم کښې پام کښې نیول کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري. په دې خپرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ، یا د سکایپ او یا هم د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، مهرباني صاحب.
السلام علیکم، جوړې بخیر یا؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مونږ والی صاحب څنګه خواهش دی چې هر ځای چې مکتب جوړېږي مدرسه بیا هم ورسره جوړه کړي.
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته والی صاحب
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
له والي صاحب زما دا پوښتنه ده چې دغه د اوږدي ولسوالۍ څلور پنځه کاله کېږي چې دغه لاره بنده ده، مطلب هېڅ مخلاصي چې نهشته. هغه مونږ له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ یو، چې یوه لاره مونږ نه لرو، مریضان په ځای کښې یو لاره ناروغي جسا ورکوي، نورې ډېرې غټې ستونزې په واورو په هغو کښې په اوبو کښې، مطلب هغه یوه لاره مونږ نه تخلاصه ده، هغه ډېره تکلیف. زمونږ دا غوښتنه ده چې د دغې لارې یو څه غم خوړلی یې که نه ده خوړلی.
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
وعلیکم السلام، څنګه یې؟
سلامت.
هغه مې درته وویل، دا زموږ په ولسوالۍ د وازې ښار په ولسوالۍ کښې نه کلینیک شته، نه سم مکتب شته، نه مدرسه شته. په خپله راغلي په هلمند کښې اوسېږو، اوس په هلمند کښې په هلمند کښې یو سبقان یا یو څه. موږ والي صاحب دا توقع کوو چې باید موږ ته یو مکتب یا یو کلینیک جوړ کړي.
صحیح، مننه. کور ودان، بل اوریدونکی شته، ځان معرفي کوي ازادي راډیو. د دوی ټلیفون قطع شو. خیر والی صاحب، مهرباني وکړئ. خیر دی، د دې لپاره چې پوښتنې میرې نه شي، مهرباني.
ایبه ورور وویل چې چېرته چې مکتب جوړېږي هلته د مدرسه هم جوړه شي. مونږ خپلو دیني مقدساتو ته قایل یو، دې باندې معتقد یو، مونږ په همدې باور یو چې که چېرته یو څوک عصري زده کړې ولري او دیني زده کړې ونه لري، دا بیا د مونږ د ټولنې ترجمانۍ نه شي کولی. یو څوک چې دیني زده کړې ولري او بیا عصري زده کړې ونه لري، هغه بیا زموږ ټولنه پرمختګ نه شي کولی. دا د یو بل سره تړلي دي، لازم او ملزوم دي.
لیکن یوه مسله هم ده والي صاحب، که په دې برخه کښې داسې یوه تبصره هم وکړو چې په ښوونځیو کښې هم دیني علوم تدریسېږي، او داسې خو هم نه شي کېدی چې لکه څومره چې ښوونځي په کار دي دومره مدرسې هم په کار دي، ځکه چې څوک چې له ښوونځي او پوهنتونه فارغېږي هغه په ډېرو برخو کښې ضرورت شته دې کار. لیکن څوک چې یوازې دیني علوم لولي هغه خو په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده نه شي کېدی، او که چېرته یې شمېر ډېر زیات شي بیا به هغوی هم همدغسې بېکاره ګرځي لکه څنګه چې اوس نن سبا د پوهنتونونو او د لیسو فارغان بېکاره ګرځي.
مونږ بیا هم مونږ د مکتبو جوړولو د مدرسو جوړولو ته بیا هم مونږ سره رسمي مدرسې شته، مرکز شرنه کې او پورګون کې په نور ولسوالیو کې خو دې ورته زدا وایم چې تاسو که د موږ سره تماس نیسئ دا تماس تاسو د دولت د وسلوالو مخالفینو سره هم ونیسئ. د دولت وسلوالو مخالفینو په هغو مدرسو باندې فشار راوړي چې دولت سره رسمیات لري، هغوی ته وایي تاسو دولت سره خپل رسمیات وشلوئ. وجه یې دا ده چې دولت وسلوالو مخالفین په دې باندې ویریږي چې که چېرته دیني عالمان د دولت معاش اخلي نو دوی به د دولت خواته مایل وي، بیا به دولت ته نږدې وي، بیا به دولت سره دوی زړونه تړلي وي. نو هغه هغوی ته هغوی مجبوروي چې هغوی د ګدایي وکړي، هغوی سوال وکړي، هغوی د بل ته لاس ونیسي، لاس یې وکړي، په لوږه کې د وخت تېر کړي، په ذلت کې د وخت تېر کړي، خو بسیانه کې د وخت تېر نه کړي. مونږ په دې برخه کې متحد یو، مونږ سره رسمي مدرسې هم شته او دیني مدارس مونږ سره رسمي دي او مکتبونو تعلیمي نصاب هم رسمي دی، دیني عالمان دي، مونږ معلمان دي، هلته زده کړې ورکوي. دې برخې ته مونږ یو اماده یو او د ولسوالۍ نوم ما سم وانه ورځې د کوم ولسوالۍ
اړه ومنه فکر کوم ومنه بل څه
دی ومنه لار خو مونږ نه ده بنده کړې، مونږ خو لار خلاص کړې دي. دی ومنه د کوتل یو کوتل دی، ومنه هغه کې د دولت وسلوالو مخالفینو مونږ ځواکونو ته وخت وخت مینونه ایښودل، که چېرته هلته هغه مینونو ووجوي چې مینونو ویره وي د هغې به مونږ پوښتنه وکړو. نور خو د اومې لاره د مونږ سره خلاصه ده، د اومې خلک مونږ ته راځي، د اومې خلک دلته کلینیک هم لرو، ناروغان هم هغه ته راځي، مرکز شرنې ته راځي. خو کوم ځای کې چې لاره بنده وي هغه لاره که مونږ بنده کړې وي مونږ به خلاصوو، که مونږ یې تصفیرولی شو د مینونو یې پاکولی شو وڅښاکو به یې هم کړو. د وازخوا ورور وویل کوم بل ځای نه یې زنګ کړی و، دی خپله په وازخوا کې نه و. د وازخوا سره زمونږ د ګواسټې په سیمه کې تر اوسه پورې هم لاره تړلې ده، مونږ وازخوا ته اکملات هوایي دي. وازخوا کې مونږ تر ټولو ښه مجهز کلینیک لرو، د نورو ولسوالیو پرتله د وازخوا کلینیک ښه مجهز و. زه په خپله ورغلی یم د وازخوا کلینیک مې لیدلی، حیران خو دې شوم چې هلته ما دوې خویندې ولیدي چې خدمات نورو میندو کړم سوال، او د کله مې د کلینیک مسؤول ډاکټر ته مې پوښتنه وکړه چې په وازخوا کې و، بیا د خویندو خدمات دواړه د ما خپلې خویندې دي، سکنې خویندې مې دي، دواړه قابلیت دي او دواړه دلته رسمي وظیفه لري. کلینیک تر ټولو ښه ستر کلینیک و، تر ټولو پاس کلینیک و، او دوایانې هم لرلې. مکتبونه مونږ سږ کال تروان صاحب ولسمشر چې مونږ ته کوم پنډ را کړی و، ډالر معقل نږدې دی مونږ شل میلیونه افغانۍ راغلي وې. مونږ په هغې کې په ټوله پکتیکا کې چې څومره ښوونځي خطیر ښوونځي جوړول، په هغې کې یوازې څلور ښوونځي مونږ وازخوا کې جوړ کړل. وازخوا مرکزی لیسې تعمیر خراب و، هغه هم ورته جوړ کړو. د مشهورو د نجونو ښوونځی هم ورته جوړ کړو، دوه نور ورته جوړ کړل. هر ښوونځی دولس فوټاکه لري، نورو ښوونځي هم لري. نو په هغه ولسوالیو کې وازخوا وړمه مې تروې درې ولسوالۍ چې لاره یې مونږ سره بنده ده، په هغې کې د تعلیم تربیې او د روغتیا وضعیت تر ټولو ښه وضعیت د وازخوا دی. یعنې مدیریت فعال دی، یعنې مکتبونه فعال دي، هم فارغین ورکوي، هم هغوی سره مونږ تګ او راتګ لرو. او دوی چې دولت وسلوال مخالفین هم هم هغه نه کوي، مزاحمت نه کوي. دوی باندې تا باندې دیو راځي، دوی دلته ازموینې هم ورکوي، معلمانې ارجحتي هم کېږي، دوی ته مواد کتابونه میتابونه کتابمنت کالیږي، مزاحمت ورته نه کوي. نو د وازخوا وضعیت هغسې نه دی چې بېخي قابل د قناعت وي، خو اوسنی وضعیت ته په کتو د وړمم او د وازخوا د ګاونډۍ ولسوالۍ نه د دوی وضعیت ډېر ښه دی، او مونږ کوشش کوو مونږ ورته نور شیانه منظورو. دې ته منتظر یو چې د لارې خلاصه شي، چې مونږ په اسانۍ سره تګ او راتګ وکړی شو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوي ازادي راډیو، مهرباني صاحب.
ما د والي صاحب نه دا پوښتنه ده چې د ارګون ولسوالۍ د پیرکو تېسپېره وز پوستې دي په خلکو بوخې زړې، ډېر تکلیف ته چې یوه برمه والي صاحب ورته منظوره که چا د غرب سر کې ورته ووایي کوز به د څلورو ولسوالۍ ته تکلیف نه وي، د ارګون د سروبي د بیرمل د ګیانې د څلورو ولسوالۍ ډېرې په تکلیف کې د لار تر دې تېره شوې ده او ډېر زیات تکلیف مشته ده. او ټولو موټرو باندې اوبه خېژوي چې دغه والي صاحب د برمو منظوره کړه، هلته په پوسته کې دننه برمو ورته جوړه کړه. نو دا به ډېره مننه وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښه ده تاسې حل لاره هم وښودله. والي صاحب به ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام.
مثلاً چارواکی ټول وعده کوي خو مگر عمل نه باندې کوي.
بله،
دا
کوم
بند په کومه سیمه کې دی؟ نو مې واخلې یو ځل او
د پکتیکا مرکز کې ده، د پلتو بند ده.
ښه صاحب، وادي کیشي خو نه جوړیږي سیده، لیکن آیا تاسو له ښاغلي وحدت څخه په دې وروستیو کې اورېدلي دي چې دا بند به جوړ شي؟ نه، ټلیفون یې قطع ده. خیر، والي صاحب به ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ټلیفون له ټلیفون له لارې خبرې وکړي، راډیو مو ټیټکوي لطفا. خیر، بل ته به نوبت ورکړو. دوی راډیو نه ټیټوي. بل اورېدونکی هم شته، ځان معرفي کوي، خبرې وکړي. صاحب
السلام علیکم. سروان ستا والي صاحب ته خیر اغلاس ورکړی وای.
سلامت. بله، مهرباني کوئ صاحب.
روزانه زه مکشرن نه خبره درته کوم. زه له والي صاحب نه دوه پوښتنې لرم.
مهرباني کوئ صاحب.
یوه پوښتنه دا ده، روزانه سه والي صاحب چې کله راغی جدول چې د پکتیکا معرف یو نمونه معرف جوړوم، له دنه د ما غوښتنه ده چې د پکتیکا معرف کوم کار کړی ده، او کله چې مثال پکتیکا معرف ده تر اوسه پورې یو رسمي رئیس یې نه لري، سرپرست په توګه باندې اداره کېږي. دا یوه او بل غوښتنه یې ما دا ده چې مثال دغه کوم برق چې د ترکمنستان له هېواد نه صدر شوی چې د سکندار او غزني ته چېر شوی ده، او بیا خصوصا پکتیا او خوست ولایت چېر شوی ده، آیا د پکتیکا د برق کوم برخه نه لري چې مثال پکتیا او ګردیز او خوست چېر شوی پکتیکا مابین کې پاتې ده؟ او بله پوښتنه لکه تېر ورو ورو ځان څه وکړه د پکتیکا مرکز کې چې تېر والیان او کسین صاحب او شارق صاحب و ټول دا وعده کولې چې مثال د پکتیکا مرکزونه چې د پکتیا بند ده، منظور ده، پیسې تیار دي، او همدارنګه سروې شوې ده. شلمل په موسم کې به موږ کار ته بند شروع کوو، نو له کلونو له کلونو راهیسې دا بند په همدغه طریقه بند غصفات نو کار ته بند شروع شوی ده. هلته سپیکر باندې وعده کوي.
بیخي سمه ده، مننه. یو اورېدونکی بله مخلو، بیا به والي صاحب ځواب درکړي. مهرباني مهرباني کوئ صاحب، یو څه ژر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله صاحب، اورو خبرې وکړي صاحب. خیر، تاسو نه اورئ، مشکل په ټلیفون کې لري. او اصلا عموما مشکل په دې خاطر وي چې تاسو راډیو هم لوړه اورئ، نو ځکه زموږ آواز نه اورئ او د راډیو آواز لږ په ځنډ درځي. والي صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
مننه سروان صاحب. د ورور د پیرکوتي د پستې خبره وکړه. د پیرکوتي د ارګونو ولسوالۍ مربوط د پیرکوتي په سیمه کې مونږ پستا کې راتیا هم د ارګو مشکل لرو. مونږ دې ته چې کله مونږ کارکوونکي زمون نظامي ځواکونه دلته په اوبو پسې راښکته کېږي، د غره سر ته اوبه پورته کوي، نو د دولت وسلوال مخالفین هلته بیا چېرته په غلا چېرته پټ ناست وي، بیا مونږ ځواکونه یعنی مونږ سرتېري دوی شهیدانوي، دوی هلته ونی دوی ته حملې پرې کوي، نو د سیمې خلک کله کله دوی سره په د اوبو په پورته کولو کې کومک کوي، ځکه بیا په هغه وخت کې د سیمې خلک یې ملګري، نو بیا حمله پرې نه کېږي. دې حل لاره باندې مونږ یو کال کار وکړو، د غره سره دی هلته اوبو ایستل داسې اسانه خبره نه ده. او دا پسته هم مونږ دې لپاره نه ده اچولي چې مونږ هلته ډېر د سیمې ضرورت دی. اصلي ضرورت دا دی چې مونږ دلته مونګیانی ولسوالۍ ته چې کله اکمالات کوو، نو د دې غره سر ته بیا چې کله دولت وختوال مخالفین وخېږي، نو سړک لاندې تېر شوی دی، بیا د مونږ په قطار باندې حمله کېږي. ما د پیرکوتي د خلکو سره خبرې وکړې، زه ورسره کېناستم، حتی ډېره د صلاحیت نه لوړه خبره مې ورته وکړه. ما ورته وویل چې دې پوسته کې تاسو کېنئ، تنخوا درکوم یا عشا درکوم معاش درکوم، خو د دولت وختوال مخالفین مه وژنئ، هغه مه ولئ، بل تاسو په دوی باندې حمله مه کوئ. یوازې دومره وکړئ چې د دې مخه ونیسئ چې مونږ کله کتار د دې لارې نه تېرېږي، چې دې پوستې ته د دولت وسوال مخالفین را ونخلي، چې د دوی د راختو مخه ونیسئ. دوی هېڅ لاره د مونږ سره یو نه وړه، د طالبانو د تاثیر لاندې دي په هغه سیمه کې. دوی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم، چې نه بدلوي خپل حالت خپله، دوی خپل حالت په خپله نه بدلوي، دوی خپل حالت په بدلولو کې کوشش نه کوي، خپل تقدیر په خپله نه بدلوي. نو په دې باندې بد شرایط مسلط دي، هم د دولت د وسلوالو هم د مخالفینو لخوا، او هغه ته شپور کې ډوډۍ ور کوي په زوري ور کوي زکات ور کوي او شور ور کوي دوی په سر باندې مسلط دي هم دوی په سپه سره په عذاب دي خو بیا هم مونږ تیر هفته د یو چا سره خبره وکړه په څلور چنده قیمت مونږ د یو چا سره خبرې وکړې هغه پیسې مو ورته ومنلې چې په دې غره کې مونږ ته برمه ووایي چې تر څو زمونږ سرتېري د لاندې را کوزېدو را خلاص شي او ولسم دې مونږ سره په عذاب نه وي د پلتو بند خبره دا اجلاس ولسمشر لارښوونه م کړې وه حیات مې یاد څه کسان هم راغلل سیمه یې مو وکته دا د دې فیزیبلټي سټډي یا تحقیقاتي مطالعه یې ۲۲ میلیونه ډالره قیمت لري او د بند جوړولې بیا څه کم ۲۵ میلیونه ډالره قیمت لري ټول اویا میلیونه ډالره قیمت لري دا په د بندونو جوړول په پکیجونو ویشل شوي دي شپږو پکیجونو باندې یو پکیج کې زمونږ دغه بند هم شامل دی په دې کې د لغمان یو بند دی د سوس یو بند دی دا په کې چې دا دی ولسمشر ترمیز رسیدلی دی د ترکاتو ملي کمیسیون ته رسیدلی موږ هم دې ته انتظار یو چې په نن او سبا کې منځوري راشي او د دې اول سروې شروع شي او دا د داخلي کمپنۍ کار هم نه دی ځکه دومره لوی بند دی چې او یا میلیونه ډالر مصرف لري او داخلي کمپنۍ کولی هم نشي وارداتي برېښنا دا تکړه شوی چې څه کال څور کې به دا شروع شوی وي د دې سروې شروع شوی وي ځینې ستونزې دي په سیمه کې دي موږ په سیمه کې نه دي په غزني کې موږ د غزني د لارې برېښنا به دراشي د اندړو د لارې به دراشي د اندړو په لاره کې نهایت نه امنی ده هلته تګو راتګم دی ډېر ګران دی خو نوی مکتوب موږ ته چیرې رسیدلی دی خو د دیارلس او اووه نوي کال کې به د وریدتي برېښنا د سروې چارې پیل شي د سروې نه وروسته به بیا د انتقال په یو د لګولو چارې پیل شي موږ بهم انشاءالله دا وعده وکړې کېږي د بل ورځې پلتو خبره تکرار کړې وه نو دي خلنې په خلکو باندې دی یو یورات غږ هم کوم چې دومره لوړې پروژې هم غواړي چې اویا میلیون ډالر تاسو په یو پروژه ولګي لګې منداري هم وکړي لګ پیمان لاسونه هم وایي لګ د نور دی فکری تسلط نم ځان خلاص کړي چې تسلط نم ځان خلاص کړي یو چا زنګ نه درته کړی چې دولت سره کار کول پرېږده تا بیا په منډه ته بیا په منډه د خپل دفتر نه په منډه وي د نورو ولسوالیو خلک کلک ولاړ دي خپلو دفترونو کې ولاړ دي که څوک یې وژني که څوک یې نه وژني په سره بیا یې خپله خاوره ده په خپله ایمانداري خپله ایماني وظیفه اجرا کوي خپله حلال رزق هم ګټي د پکتیا او د خاصې مرکز شرنې خلک ته امتیازات غواړي نو یو څه امتیازات دي هم لږه قرباني دي هم وسي خو موږ بیا هم دوی د ډاډ ورکوو چې دغه پروژې موږ دوی ته پلیسو دغه پلیسیدونکي دا به کېږي خو زما خپل دا تصمیم خو تر اوسه شته نه خو که زه د دولت ډېر جګپوری چارواکی شم او یا جلسما ولسمشر د ما غږ واوري ما غوښتنه ومني زه به ولسمشر ته دا ووایم چې په کومه سیمه کې چې ښه امنیت وي همالته پروژې ورکړه وارداتي برېښنا هم هغه چاته ورکړه چې امنیت تامین کړی د سولر برېښنا هم هغه چاته ورکړه د بند پروژه هم هغه چاته ورکړه څوک چې قرباني ورکوي هغې ته قرباني ورکړه څوک چې قرباني نه ورکوي هغو ته یې تر هغو انتظار وباسه چې دوی خپل تقدیر په بدلولو کې برخه واخلي
بله دا هم یو لاره ده چې په دې شکل سره به لامنیت سره هم راسته وشي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي د خبرونې ورستي شی به هم دی یو څه لنډي خبرې وکي او ژري وکي مهرباني
سلام علیکم سلام علیکم له احترامات متوړان کوم تاسو ته محترم والي صاحب ته شمسلا خبر کوم پکتیکا ولا
مهرباني کوي صاحب
نوارث صاحب نن په پښتنه له هغه څخه دا غواړم چې موالي صاحب له موږ سره واده کړی و چې پکتیکا پانتون ته بدل شي پاندې راځه ته سپاس کاله کې چې پکتیکا پانتون یو څه وای دا غضب پاندې دې خپل تعلیم تربیه پاندې تر اوسه پورې ودانې لري په زراعت پاندې باندې کار روان دا کوم پانتون نه لکه چې لغمان شو ونه دې پانتون کې د خپل جوړ شوی دا غوږ ډیر زیات پاندې لري د دې ته به څنګه ستاسو کوم اغانه د کړي په پکتیکا په دې باندې چې دوه مخشتنه دا غږه مخشتنه نور دینه دا غږه دا باید د پکتیکا ولایت زمونږ ته ډیره توجه وکړي پکتیکا زمونږ په کوم ورکیز چې هیڅ امکان لري کله په هغه ډول باندې دوام وکړي امکان لري چې د شپږ کال وروسته ختم شي
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان تاسو دوی پښتنې درلودین او بل اوریدونکو نه خلو ځکه چې وخت نشته ولی سم مهرباني وکړي
زروان سر محترم دی پکتیکا پانتون یو لوی غنیمت دی و لوی سرمایه ده په دې سیمه کې دو پوهنځي لري او دی پوهنځي د زیاتوالي لپاره یې موږ لاته ورسمه شته مستقیم پیشنهادونه هم کړی دي زه او دی پانتون رئیس په هنمال اریجان عادل دا واری په اوسني سفر کې د لوړ زده کړو وزیر ته هم ورغلو او غوښتنې شریف هم کړه راتل پرمې مطرح پیدا خنه پوری کوي نو ته شریف پوره کوي نو تاسو پوهنځي زیات کو مونږ په دې کوشش کې یو چې پاندې زیات شي هم ودانې زیات شي د پانتون پرمختګ د پکتیکا اساسي بنسټیز پرمختګ د پدې باندې کار کوو. د اوبو ستونزه ډېره لوی ستونزه ده، د بین الافغاني ستونزه ده، خلکو شمسی پیدا کړي دي، برنی والی دي، اوبه راباسي او بې ځایه مصرفي ډېره او د اوبه ښکته روانې دي. دا ستونزې مونږ د دې سروې پیل کړي ده، اولې سروې کوو، د سروې نه وروسته بیا مونږ دې لپاره یو ټارګټ ټاکو چې څومره به څومره وباسي. خدای وایي ډېره ستونزمنه خبره ده، په دې کې بریالیتوب هم ډېر ګران دی، په دې کار کول هم ډېر ګران دي. مونږ هیله من یو چې د سیمې خلک د نیم سر دا قناعت وکړي چې اوبه په خپله اندازه را وباسي او په خپله اندازه یې مصرف کړي، د ځایي نه کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، زموږ او زموږ د قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
I'm not afraid to die.